لتفری پارکونو ورزشی کلبونو او پلری واټان کې له بې محرمه سفر څخه را وګرځول شوې. په دې وروسته کې دوی ته په ودونو کې په موسیقۍ هم بندیز ولګېده. د ورداګو اوسنکې ماریا وایي دا چې په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بې خونده شوي دي.
طالبان لپاره تګ باندې اول چې کله طالبان نو ساز او سرود یې په هوټلو کې د نرینه و طرف ته بند کړله، خو څه هم د ښځینه و طرف ته هنرمند نه شوای راوستل کېدلی. خو بیا هم حداقل هغه دیجی او دا شایان و، نو دا یو دوه هفته درې هفته کم او زیات چې کېږي د ښځو طرف ته یې هم هر څه بند کړي دي. نو د واده کوم خوند چې و هغه بیخي نه بای نه تللی دی. په واده کې اوس هېڅ مزه نه ده پاتې. که چېرته د واده خبر هم شي بیخي د چې کوم چا په زړه کې کوم هغه نه پیدا کېږي چې دا واده ده یا که څه دي. په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د ناوی مراسم ډېر اوږده و، درې څلور رقم ته رواجونه به په ناوی په زوم باندې بدل کېدل، چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره وه، مثلا لکه د نکریزو، لکه د نیکا او کله شال انداختن او داسې، او د کیک کله به چې کیک قطع کېدل هغو ته به بېله سندره وه. کومه چې دغه شان بنچه ویلي په واده کې خوند نه دی پاتې. هېڅ څوک هم په دغه هغه نه وي چې در واده دی، حتی په دغه باندې څوک مونه پوهېږو چې ناوی لاړله که راغله زوم شته که نشته دی. مراسم بیخي بې خونده شوي دي د واده، لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هلته به داریه مثلا دس شیان وي، هغه هم هېڅ شی نشته دي. حتی ډول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم رواج و دایم بند کړی دی. تا هېڅ څوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وادونه وکړو، ځکه چې په کورو کې هر څه بندي. داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې د اجازه شته، په کورو کې هر څه بند شوي دي.
میرمن وږمه سادت وایي چې د طالبان حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای د هغو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله یې ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني، لکه په بدو کې د جلۍ ورکول، بدل کول، لوړ ولور اخیستل، بې ځایه مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنۍ ژوند ور تریخ کړی دی. له آغلي سادات سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو. په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې د تاسو په یاد کېږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغې ساز سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده، ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي، اما دونه پابندي نه و چې ساز سرود نه وي. نو دا خبرې پکې نه وي، ډېر خلک ډېر پلانونه نیول، حتی و ورځې و شپې ښځې به کېناستل، ښځې به دایرې وهلې د شپې حتی تر سهاره پورې، د نکریز شپې به یې تجلیلول او هغه نکریز شپه هم به په ساز و سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز و سرود کې دي. ساز و سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونو ته هغوی څومره خوشحال دي.
بله، که داسې په واده کې ساز و سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هڅه کې فرق وي، باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده، په واده کې هم مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا، په عزت، په آبرو یو جنه یو الک سره نکاح کوي، چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولای شي هم ختم وکړي او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم وکړي. مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکرګزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی، دا اصلا ښکلا یې په همدغه ساز و سرود کې وي. او کله چې ساز او سرود نه وینو د خوازی خبره ده چې اصلا فرق نه کیږي چې دا ختم دی دا محفل دی واده دی او یا هم دا خدای نه کی او غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالی چی بیات من خوشحالی که بساز سرود وی
په دی ورستیو کې دی وسنی حکم نظام لخوا ویل سوی چې په وټلونو کې دی ساز و سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام دی بدون لپاره د خبر نه و خو زنانه برخه به یو څه درلودل د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي مثلا نکریزه پلاس باندې دی او زومره دی ولته دی ځینې خاص سندری دی دغه به وي. مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې باندې ولی دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت شروع نه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سرد شي ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکې خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي دوی به خوشحالي کولو دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل یو دایره به یې وهلو یو ساز و سرود به و یو خوشحالي به و د دوی دا ډېر یو وړوکی خوشحالي دی. مګر هغه یې هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې، اقتصادي برخو کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی باید پکې سهم ولري. او بې د هغې نه که راشو مثلا هغه ښځو ته چې په دې برخو کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کېږي، نو نور دغه د کور ښځې چې دي دوی ته حتی د پارک د تګ حق نه ورکول کېږي، هغه اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا بې د محرم نه هغوی د کور نه نشي وتلی، سفر نشي کولی. نو دا یو پابندي نه دی که مونږ یې حساب کړو، شاید د دې نه کتابونه ولیکل شي چې څونه پابندیانو په ښځو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي او څونه هغوی ځورېږي د دې هر پابندي او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، د دې بندیزونو د وجې نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي، د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې، یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دي. یعنی زمون خلک ډیر زوریدلی، ډیر زیات زوریدلی، ډیر ځوانان د لاس ورکړي، شاید ډیر کم خوشحالیانی دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ داسې کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی. مګر دغه وړوکی خوشحالیانی چې د دوی دي حداقل دوی دې ورنه نه اخلي. مګر که دوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټولو زړونه مات کړي نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله، ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
د قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونا شانندانې
د اکثر اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسې کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړه کوي، یعنی خلکو ته یې ډوډۍ ورکوي، ولو که شوروایي ولو که هر څه، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسې د بل لور راویسته ده او په نکاح داخل شوې ده، تاسې کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره سوې ده د مغه وخت څخه خوښي دلته په نکاح کې څرګندېږي او د خوښۍ مراسم نیول کېږي. دغه د خوښۍ مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله، مونږ دریا به ورته ویل، زیر بغلي او داسې طریقې مختلفې وې، خو دغه شی به غږول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوښۍ ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره سوې ده. نو فرهنګي لحاظ څخه ورته وګورو، هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول سازو سرودو ډولو دریاو دا هر څه کړي دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي، مرده کتګریان و آروسی کتې ډولو سازو سرنای. نو دغسې یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات په همدغه باندې بیانېږي. دیکه کوم د سی ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو.
په دې ورستیو کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې اره ورځ لګیږي، یو خبر دا سوې ده چې له دې وروسته دې په ودونو کې په ښځینه برخه کې هم سیل و ساز و ساتیری نه وي، ګرچې د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو له راتګ سره سم بند سول، مګر د ښځو په خوا کې به ځینې هغه د هر قوم دود ته اړوند سیل کېده، خو اوس په هغه باندې بندیز ولګېده. دا تاسې څومره فشار خزو باندې غنی؟
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کی یا د ملک په سطح وځه کې یو هغه ممانعت چې د کور د نن دی ورته منع کړل یا دی ورته موقع کړل، داسې یو ممانعتونه چې بيخي شخصیت ته داخل سولې، بيخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وځه کې د کور منځ کې د ملک په سطح قوانین وځه کې د ملک په سطح دی هغه فیصله وکړل چې هغه نړیوال در سره نه منی، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل، بولي مشروعیت نه لري. په دغه دلیل چې ته حقونه حق قوانین وزکه، هغه قوانین وزکه چې د بشر د حقونو خلاف ده، نو د ملک په سطح خو دی وزکړل، په هغه د زړه سور نه سوز د کور د نن راته راغله، په شار کې د نن خو دی قوانین وزکړل، الکان دی پرې نه خو د سلمانیان دی بند کړل، انجن دی خز دی د مکاتب څخه ودرولو، بیا دی په شار کې د نن په پارکونو کې دی پابندیانې ولګولو، په نورو مراسمو کې دی پابند یعنی ولګول، بل اخر اوس نو د کور ته نه میراغله چې په واده کې به هم ساز و سرود نکو. ولې ته یو دلیل خو وایې چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مخې اشاره وکړه چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګند کوو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوشي شریکو کوو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوښي پکې. نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسېدلې دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنی په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپله دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وزکی، او کدوی خم مشاورین نلری وری داس قوانین وزکی چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر، دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه خي، دا تلپاتې نه ده، دا د دوی بقا.
بله واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلي اوار ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي، میلمانه یې خوشحاله واوسیږي، د میلمنو یې وخت خوښ تیر سي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود به نه وي او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس د کور دننه کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زونه راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې سیاو کې چې لګزره په احتیاط موټر وچلوي یا لګزره پام کوي، یا لګزره دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نه شي، ودرېږي چې دغه ځوانان دلته رابلل شوي دي، هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک سي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو په داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردونکی ده او د نه منلو وړ ده. یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبوره دي اطاعت کوي او عقده به نیسي، واټن به د دوی په ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت پې باندې لاس پې باندې بریږي او قدرت پې باندې پیدا کړي تر څو پې باندې حمله وکړي، خپل د ځانه دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دغه خپله یو ډول تعرض ده. اما دننه په کور کې چې ماته دننه په کور کې مې قانون وضع کوي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې راغلی یو دخالت کوي. اما د کور دننه ماته وایي چې ته خوښي مه څرګندوه، ته ساز و صحبت مه کوه چې تا واده کړی، ولې ته څه دلیل لرې؟ ته اد اقل هغه دلیل خو دې راته ووایه، قناعت کننده یې چې ماته قناعت راکړه. دا خو د کلو څخه دغه اصطلاح ته راسو، د ښځو اصطلاح ته وایي از بابا دم تاییدم اینه می رواج است. چرا؟ به چی دلیل؟ دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دی، زورون کی دی، وطن خو پرېده، اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو د نظام مقابل کی.
اغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی اړخم دوی په ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې، بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي، ښه دغه ټول کارونه یې وکړل خلاص ول، بل اخره بیا د غلطه ته په واده کې د ساز او سرود نه پریږدي، څومره مایوس کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې مکړی نه وای.
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دلسردي پیدا کیږي. دغه دا چې مې مخکې ویل چې دا عقده انسان نسي، په دغه دلیل نسي، ممانعت خپل عقده پیدا کوي، خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چدی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په اوسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار سته نه زمینه د کار ورته مساعد کړی، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمینه سازي وکړه د پرمختګ دپاره، د کار دپاره، د تحصیل دپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نسه، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان، هغه کسان تحصیل کرده لسانسه ماستري لري، هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅوي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودومه رواجونه غواړي رانه، په هغه رقم بدبختي باندې امادګي ونیسي او بالاخره ته ورته دلته قانون وځکه چې خوشحالي مه کوه. یعنی ډېر فشار ده بالکل. ایما په نظر هغه اخرین انتها ته دا خلک رسېدلي دي، دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغه او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري، د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي، خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دوی لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو. ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه د نړیوال په رسمیت پېژني، نه د خپل ولس درڅخه یا خپل رعیت درڅخه راځي ده. دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګه شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینې هغوی په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو دپاره اوچت سي خپل اقدام وکړي، یعنی آمادګي پورا هغوی لري د اقدام کولو دپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دوی اوس غوره کړی ده افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده. له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک منع کړه چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اورېدل کېږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښېږي، څومره یې په اورېدلو سره هغه شیبه د پام غلطېږي؟
مننه، ژوندی اوسئ. موسیقي داسې یو څه شی ده، دا د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچند
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو، ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې. اعلن النکاح و قلوت بالدفن و ایتاس النکاح اعلان کی خبر اور کی خلط النکانا جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارون جائز ندی. دے گناہ کارون لکه په دے کے ناروا عمل و سی زین و دونو کے خلق نے شباب استعمال ای پ زین کے بیا ډیر دومره افراط کی خلق زوری کی پک او گاونڈیاں نو سایگان ترنا په تکلیفی خلق موزیک غی دومره جگی آواز ای چې دا گاونڈیاں خوب نس کولای ک شپای ک ځي هم ترنا په عذاب دي. دا کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دي. شریعت خوشحالي جایز کړی ده، خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او ګناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په هغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي، دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. تاسو سرود چې په هغه کې ناروا کلمات نه وي، ناروا غنی وي، هغه سرود اسلام لږ سره مشکل نه لري.
و موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځي حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې، لکه چې یادونه مې وکړه، استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چیرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي، دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې سالم ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوو مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ور زیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب ده هغسې چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې، له بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح حقیقت ده کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې ده چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې هکله څه راته وایي؟ بیکاري څومره دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفی تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي د ماشوم د تربیه علوم د ماشوم د روزنه علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي د هغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند خپل میرمن سره باید سم وي، دا ټول که سم وي نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي نو طبعا چې مور به هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي، که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي، دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه یوسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه یوسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې، دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالمه وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي، که چیرې محیط ناسالمه وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوته کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د یو موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار ودندم لري، یو څه کور ته وړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کړی دي دواړو سره، دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران وي، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایله لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایله لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، د هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي ور سره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ور سره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده هغوی استعداد ښه ده هغوی کار کړی ده هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نخوان هغوی خپل کار په خپله کوي نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغوی لاسنیوای په کار ده هغوی سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تغییر درې شي تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي
bale تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي یا څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکغه څوک چې دوی د سینه خوخیږي غ سره سم چلندونه کی دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي
همدغه علت د کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای د دې چې مثبت چلندو کی او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بل اخر دا نه یوازې د کورنۍ ته خپل د ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفی تمامېږي همیشه به جرای متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که مونږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی اقدامندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده که چېرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا که چېرې دغه جفا له یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوی وشي برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي
استاد تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوي ولی په یو شمیر کورنۍ او کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم د خبري ورته کیږي چې هغه نورم پام خبره پس رفته سي او فکر وکړي چې زه یو د سې کسم چې زه مفید او ګټور نسم تمامیدلی که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ د چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای دي چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتک کوي
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم یو د علم نشټوالی د پیوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتي د پیوې کورنۍ کې که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزور اقتصادی درلوده او د کورنۍ او لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړئ چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسېدلې دي د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نه شو ترسره کولای موږ او حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو موږ ورته نه شو یاد کولای د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د انعقاد د نطفې نه پیدا کېږي، د هماغه وخت نه شروع کېږي حقوق یې، بالاخره چې بیا تولد کېږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیې حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښې غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هماغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې دا لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور و پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزلی ده، د ته ذهنیت یې ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنې ته توجه کړی ده، زحمتونه یې ورسره ویستی دي. په ځانګړې توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور و پلار ډېر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام یې وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره یې ورته ومني، خبره ځمکې ته ونه غورځوي، د مور و پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ورباندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ورباندې، ځکه هیڅ مور و پلار د خپلو اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور و پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړې توګه په افغانستان کې، په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري چې له هرې خوا نه ستونزې شته ده په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور و پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قرآن عظیم الشان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی ده چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی ده اولادونه ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده، او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشحاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اورېدونکو ته. لومړی دا چې د مور و پلار سلوک ډېر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډېر مثبت تمامېږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډېر ښه رویه ولري، ډېر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغسې یو فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډېر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چېرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې ناخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعا چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و دی خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نوموړی له ځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلند پاکله وغږېده. اوس خبرونه پای ته رسوو. تربیه پر ځای کې چې یاستئ، الله مو مال او ملګری.